شي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو بیان بشیر غواخو ټکنیکی ملګری اکرام مسکین جان کې هلی او سلامونه منئ. ملاله وایي چې پښتنو ستاسو په خبره چې کم ظلم شوی دی هغه د تاریخ د پاڼو نه ضایع کېدو ته پرې نه کړی. په سوات کې د سوات د مشرانو سره په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال هغې دا خبره وکړه. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په اوږدو کې به درته سندرې هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواښ نه.
ملاله وایي په سواد کې به د تعلیم لپاره لا نور ډیر کار وکړي. افغان ولسمشر پکتیا ته ورغلی او هلته د ځینو پرمختیایي پروژو افتتاح وکړه. د جنوبي کوریا او امریکایي پوځیانو شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات خلکو سره ملاقات وکړ. پاکستانی طالبانو ملالی یوسفزی په 2012 کال کې په سوات کې په سر وویشتله. هغه د درملنې لپاره برتانیې ته وړل شو. اوس 15 کال وروسته پاکستان ته د څلور ورځو لپاره ورغلی ده. نن د بلوچستان په سر کرګوډه کې د څرګندو وسوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژلی او بلې ټپي کړی دی. د سټي تاڼې د پولیسو په وینا دا پېښه د کوټې په قندار بازار کې هغه مهال شو چې موټر سایکل سپر وسوالو په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریز موري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په ستنېدو کې کمی راغلی دی. دلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې مېش وزیرستاني کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنېدو لپاره یوازینۍ لاره غلام خان ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په درغلی او تورن کا ویل لدی کبل اور سره کوم سیاسی جوړ جاړې نشي کېدلې.
اور ابھی بھی میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کبھی کسی کرپٹ جو پارٹی جس کے لیڈر نواز شریف یا آصف زرداری طرح کرپٹ ہیں
اوس هم زه تاسو ته وایم چې د هیڅ کوم ګوند سره چې مشري یې د نواز شریف یا د آصف زرداری په شان درغل سیاستوال په غاړه وي تحریک انصاف به ورسره کله هم سیاسي اتحاد ونه کړي.
د پیپلز ګوند مشرانو او د مسلم لیگ نون اوسنی مشر شهباز شریف د عمران خان تورونه بی بنیاد بللې دي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې 13 میاشت د سینټ په ټاکنو کې تحریک انصاف او پیپلز ګوند ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای اتحاد وکړ. د حکومت په مقابل کې د سینټ مشر او مرستیال چوکۍ لپاره خپل امیدواران بریالي کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې ویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوښښ کوي. نوموړی ویل چې د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې دي.
قیمت یو کیلو وات برق له 100 افغانۍ شپږ افغانۍ باندې کمیږي. دفترونه قول اردو په د برق راسي. اما ما اصلي او اله داده چې صنعتي پکتیا وګورم.
افغان ولسمشر د پکتیا د دینی علمانو قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو سره هم ملاقاتونه وکړل. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د پوز مشر وایي چې د ملي اردو یو لوی هدف د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د امنیت ټینګول دي. جنرال شریف یفتلی د څرګندونې نن د ملي اردو په تعلیمي مرکز کې د شاوخوا زرو پوزي مسلونو یا زده کوونکو د فراغت په غونډه کې وکړي. یفتلی زیاته کړه ټول افغانان هیله لري چې په هیواد کې د جمهوریت په ټینګښت کې ونډه واخلي او افغان پوځیان به هم په دې لړ کې خپل خدمت ترسره کړي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ وکړ او په نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د پښتنو د ټولوژنې مخه ونیسي. د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. دوی له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکېدل، هلته د چیک پوسټونو کمېدل او د غیب کړل شوو کسانو موندل غوښتي. دوی د اپریل په 1 تاریخ په پېښور کې د یوې لوی جلسې اعلان هم کړی دی. د هندستان تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکو ویلي وو وسلوالي وټلې دي. رويټرز خبري اژانس د جمو کشمیر پولیسو د مشر اس پی واید لخلې ویلي چې دا عملیات بیګا اونن په شوپیان او اننت ناګ سیمو کې وشول. د پولیسو په خبره دا کاروایی د استخباراتي راپورونو په بنیاد کړې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په څلورمه په انقره کې ملاقات کړی دی. ملاقات کوي بخنه غړم دا درې هیوادونه د شام په روانه جګړه کې ښکیلتیا لري او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شو د سولې خبرو ملاتړی دي. د اپریل په څلورمه د یادو دریو مشرانو تر ملاقات یوه ورځ مخکې به ولادیمیر پوتین د رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا د ترکیه او روس ترمنځ د لوړې کچې د همکاریو د شورا برخه ده. د امریکا او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. دا تمرینونه د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ شو خبرو او ژمی اولمپیک لوبو کېدو لپاره ځنډولي وو. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان یو ویند ویلي په دې کې درویش زره و سوه امریکایی او درې لکه د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. او د لوبو یو خبر، نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دریو شلو ورځو سیالیو لړکې لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. لوبه د پاکستان په وخت 8 بجې پیلېږي. دویمه شلو ورځو لوبه سبا او دریمه د اپریل په دریم تاریخ کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تاسو موږ همکار بشیر غواخ وړاندې کړ او درته د روان خبرونه وړاندې کوو. د دې روان خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. ملاله په اسلام آباد کې د سواد پښتنو ته وایي چې ستاسو په ځمکه کس شي وي دي د تاریخ د پاړو نه ځای کولو ته پرې نه کړی.
جنکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وه، یا زموږ د امن اغستې شوې، یا زموږ سکولونه او لزولې شوې، یا زموږ په بالاخر کې چې کوم خو پرانستې شوې چې دا خبرې چې دا تاریخ نه وو.
پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور وایي چې د سیاستوالو فیصله ولسی عدالتونه کوي نه کې عام عدالتونه.
سیا خبر داگا دا چې جمهوری نظام وي نه هغه کې سیاستدان احتساب چې دی داگا ووټران کوي.
او په جلال آباد کې راغون شوی پښتانه وایي چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي.
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنې او پښتنو دغه موومېنټ ملاتړ کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی تیر شپه په اسلام آباد کې د سوات مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې سوات ټولو خلکو د امن لپاره قربانۍ ورکړي او له سختو حالاتو یې زده کړې وکړي. ملالی به ویل چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاری ساتي او خپل وطن ته به بیا هم راځي. په دې ملاقات کې د سوات سیاسي، سماجي مشران، شاعران، لیکوالان، د جرګو مشران هم موجود ول. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال پر راپور کې ورو.
نوبل جایزه ترلاسه کوونکی ملاله یوسفزئی د خالی په ورځ اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبریالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول، تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټولو خلکو قرباني ورکړي. په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوی دي او د یو لوی جدوجهد وروسته سوات کې امن راغلی.
او زبر دا یو درخواست کوم چې زمون پسوار کې څه شوی دي، کوم چې موږ سره بچ شوی دي، کوم چې جنکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وه، یا زمون د امن اغستې شو، یا زمون سکولونه او لزولې شوي وو، یا زمون په بالاخر کې کوم خو پرانستې شو چې دا خبرې چې دا تاریخ نه وو، ځکه دا تاریخ کې خړه د دینا په لکاو خلک چې دی هغه یقینا د دین متاثر شوی دی، خلک به پوره شوی کومو.
ملالی یوسفزئی زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی، اوس د سوات ولس یو نوی ژوند شروع کی.
دا
ملالا وینا نوڑان دے دا حقی پلار زیادین یوسف زی خپل ټول ملګری او مرستیال نوم پا نوم یاد کر او ویل چې دوی سوات او شنگلا هر وقت یاد کرده دا
چې ما پا دی تیرو پی نی مقالو کی یعنی دا سی خاص کر پا دی تیر یو کال کی یعنی ما با هر شپا پا خود کی زان وینا چې تا پا شنگلا کی یا پا سوات کی بیا پا ایشا چوکی ولاده ما دا خلق رتا گوری پا خیر رتا جب نیزنه چی پا خلق دیده رغلا ما تا نوی پا خیر بیا دا خوبونه می دوم را دیر شو نفتر جک چیزا پا دی خوب کیا که ویما چیزا دی پیرا پا رشتیا را گلی ما لگا خوب کیا وچا رشتیا را گلی ما اگر بیا نی رشتیا بہر حال دا رتول کو بول نا لگا نن آگا خوب نن چکم تابید را ما دا خوب کاری ستا خدا کو رو گلتا کی موجودی کی
د ملالا سره لیدل قتل کون کی د سوات په مشرانو کې شامل باس تنانو په دغه محل مشال ریډیو تخپل تاثیرات کې ویل
نو موږ دلته رالو او لږې سره موږ دلته ملاقات او زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا د پښتنو یو ویاړ دی زموږ فخر دی چې موږ په ملالا باندې فخر کوو او دا موږ د دې ملک لپاره د پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملال نن یو ویژن دی
زمانم محمد روم دے سواد پوسیدن کے ما دا بڑیر خون کڑے وے کدا ٹول التم پسواد کے وجہ سر ناس وے نو د دېزم کې د دې خاورې د زیاودین د تعلق زموږ په شریک باندې خپل ثابت شوی نو دا خپل ځوړ ډېر خوشاله خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته د وطن ته پاکستان ته غراغه
د ملالا یوسفزی او د هغې کورنۍ سره په دغه محل د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه وستل او ملالا یوسفزی په خپل هر یو مشر سره لاس بلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د عدالتونو احترام کوي خو هغوی هم په انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د سیاستوالانو احتساب به د انتخاباتو پر مهال ولس کوي په دې اړه تفصیل منور شاه وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصلې په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغه جزا او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور وویل عدلیه په جمهوریت نظام کې یو مقدس آئیدی کردار لري نو په کار ده چې له هغه بهر ونوځي نوموړي زیاته کړه
سیاستدان احتساب سے دے داغا ووٹران کئی آگا پبلک کئی دے واقعی تزی او داغی دے تو ایک کارنامے اوپوری کتبارے منتخب کو داغی پہ اعتماد دے تو منتخب رہنا کون اعتماد دے دا دنیا کی دا باقی دا دے سی آئین کم حدود متعین کئی دی دہاں ادارے ناغا کے دا خبر اس میں دے صفا صفا کی گی کہ عدلی حدود دانی دے چاہتے دے انتظامی کرو یا انتظامی ادارے کی دے مداخلت ہو کی
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ایڈوکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې دا محال په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري
خلکو ته دا په عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي دا وخت دوی وي چې اتلس لکه مقدمې په مختلفو عدالتو کې تیرې سماحت دي لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کې زه به تاته یو کوچنی مثال په دې حواله درکړم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې دو کال بعد یا یو کال بعد راځي. نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراته وي، نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمه داري جوړېږي چې دوی د راولۍ پر هر علاقه کې یا په خپل دغه هر صوبه کې خپل بینچونه چې دي په ریګولر بیسس باندې وچلي، نو دوی په دا نورو سیاسي کیسونه چې دي په هغه کې د عدلیې سا کم خرابېږي او د ججانو سا کم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادي د انصاف تقاضي چې دي هغه متاثره کېږي.
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان په دې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوې لري، نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتلې شي او ضروري احکامات ورکول شي، او په کار ده چې ټولې آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بزګه مړی مړه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرنا چی دا زمین لجوان دا سرنست دا
آگا غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنم کتابو چون تا کینی چون تا خفل فلاو غوری چی نور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نواد او پاکستان پیپلز پارټي سره سیاسي اتحاد ونه کړي، خو د مخالفین بیا وایي عمران خان تل داسې بیانونه ورکوي او بیا تی بیرته ورشتو کیږي. نجیب عامر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د درغلو لویو ګوندونو سره به هیڅکله په راتلونکو پارلماني ټولټاکنو کې اتحاد ونه کړي. نوموړي د څرګندونې د خالی په ورځ د لاهور په فیصل ټاون کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړي.
اور ابھی بھی میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کبھی کسی کرپٹ جو پارٹی جس کے لیڈر نواز شریف یا آصف زرداری طرح کرپٹ ہیں
اوس هم زه تاسو ته وایم چې د هیڅ کوم ګوند سره چې مشري یې د نواز شریف یا د آصف زرداری په شان درغل سیاستوال په غاړه وي، تحریک انصاف به ورسره کله هم سیاسي اتحاد ونه کړي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وخت په وخت پر وتلو سیاستوالو د درغلۍ تورونه لګوي. که څه هم د نواز شریف خلاف د درغلیو کیسونه په عدالت کې تر فیصلې لاندې دي، خو نواز شریف او ګوند یې دا تورونه نه مني. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری دا مهال د درغلۍ په کوم تور کې د عدالتي کاروایي سره نه دی مخ. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان مشال رډیو ته په دې اړه وویل
آصف علي زرداری شه باندې خود کرپشن الزامات ضرور خو دومره الزامات چې په هغه ټولو کې شنو کې هغه بری شوی دی او د عمران خان شه عادت ته چې هغه یوټر ناخلی ډیر زر زر خبره کوي سوچ پینې کوي سیاست کې کله قام د پاره څوک سیاست کوي کله ولست پاره څوک سیاست کوي په دې کې په سیاست کې هیڅ حکم دانش ویل چې زبد سره نه کینم زبد سره نه زم.
په پاکستان کې راتلونکو پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه کېدونکې دي چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ تحریک انصاف هم پکې د زیاتو څوکیو د ګټلو چانسونه لري. عمران خان که څه هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال به د نواز شریف او آصف زرداری سره سیاسي اتحاد نه کوي، خو د سېنات په وروستیو انتخاباتو کې ولیدل شول چې دوی خپلې رائے هغو نمایندانو ته ورکړي چې آصف زرداری هم ورته رائے ورکړي، چې په نتیجه کې صادق سنجرانی د سېنات مشر او سلیم منډي والا د سېنات ڈپٹی چیئرمین وٹاکل شول.
پا پاکستان کے دا اقلیتونو ل کھڑا و ڈک جوان
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پیښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي
د بلاست کې مونږ په خپل د او چت کړی د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځینې ناره د غړي تور پورې کوي چې د ګوند مشر عمران خان د ګوند عامو غړو سره په رابطه کې نه دی. دوی د سنټ په ټاکنو کې د خپلې رایې د خرڅولو الزامونه هم بې بنیاده او سیاسي سازش بلي. پرون یې یوې خبرې غونډې کړې چې ګولای اعظمي په پاړه تفصیل درته وایي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبیدالله زاهد دورانی او نگینه خان تیر ماخوتن په نوخار کې یوې خبرې غونډې ته ویل دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅه کړې. له نوخاره د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړی قربان علي خان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپله د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا،
د سینټ د انتخاباتو په لړ کې قربان علي خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی. ولې زه دا خبره کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوي سینټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې سمره سمره پیسې د سینټ د ووټونو لپاره ورکړي دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته منت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلي کابینه دي د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان لا دوکه ورکړی ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د تیرو شلو کلونو په تحریک انصاف کې دی او هیڅکله یې د خپل ګوند د منشور خلاف سکار نه دی کړی او د سینټ په موجوده ټاکنو کې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن لا ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د شلو کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راښکاره شو او الزامات هم داسې دي چې موږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلی. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولی. یاد دی چې سو نه وړاندې د سینټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه په سینټ کې د اسمبلی د غړو په حساب 2 سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه 2 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو او د سینټ د انتخاباتو د دغه پایل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل ووټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دی هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو تورونه لګول شوی وو.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې د کانسر په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی او زیاتره کسان د ښه علاج د نشتوالي له امله دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. خو اوس د تحریک انصاف مشر په کوټه کې د کانسر د علاج لپاره د روغتون جوړولو اعلان کړی دی چې زیاترو خلکو ورته هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
د خیر خیګړی وی غیر سرکاري ادارې کوټه آنلاین په بلوچستان کې د کانسر د ناروغۍ د علاج لپاره د روغتون جوړېدو ته د هرکلی کړی دی. د روغتون چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یې په کوټه کې د جوړولو اعلان کړی. په اړه یې د خیر خیګړی یو فعال جانګیر ترین وایي
دبد مرغز مش دغه سی کینسر پیشنټس دی چې هغه د ډیر دلیر لیرو زلو سره د تعلق راځي مرله او مش تر کم لینسی اخ مش بالکل استعمال کوي څوک کراچی لا واسطه او څوک لاهور ته واسطه زمش د ټوله سوشل ورکر چې کم ګروپ دی کوټا آنلاین زمش کوشش دا دی چې مش د دد پاره دا مهم بچلو مش به پر روډو هم راوځو مش به د خلکو سره چندیم غواړو مش به خلکو ته خواستم کوو مش به د خلکو سره ملاوی جوم دبد مرغه په کوټو په بلوچستان کې د کینسر ریشو بیخی ډیره زیاته سوی ده.
جانگیر ترین زیاته کړه چې کینسر قابل علاج مرض ده خو د غربت او بې وسۍ له وجې د بلوچستان زیاتره ځوانانو د یاد رنځ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د ټولنیزو رسنیو یو فعال او د کوټه آنلاین مشر ضیا خان وایي د دې روغتون په جوړېدو به ډېر ناروغان د مرګ له منګولې بچ کړل شي. نوموړي زیاته کړه
څنګه په بلوچستان کې دا ټیم کینسر مریضان چې دی هغه بیخي ډیر دي او موږ کوم ګروپ موږ درې کال زه دغه ناریول چې په بلوچستان کې کینسر هسپتال ډیر لازمي دي موږ ځوانان ته چې نورې څه مشکلات ورپېښ تل هغه سره سره یو غټ مشکل د کینسر غدې چې ډیر ځوانان په حق ورسېدل او موږ د خان صاحب ډیر شکریا ادا کوو دا هیله لرو چې زر تر زر په پردغه باندې کار شروع شي او موږ یې ار رنګ مرسته ته ولیاړو له خان صاحب سره د بلوچستان کینسر هسپتال دپاره
ضیا خان همداراز وویل چې دوی په سوشل میډیا باندې د تیرو دریو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د کینسر د علاج لپاره د روغتون د جوړولو په خاطر کمپاین کړی دی. د یادونې ده چې عمران خان د مارچ په 13 نیټه د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې د شوکت خانم روغتون جوړولو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د ختیځې سیمې د ګڼو مدني فټورونو په سلګونو استادو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې د ملاتړ تر څنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لر او بر کې د پښتنو د ټولو وجنې مخه ونیسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې راپور کې راغلی.
دغه مدني فعالان چې شمیري سلګونو تنو ته رسید د شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې شیرزي لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ تر څنګ په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د دغې غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو د دغه موومېنټ ملاتړ کوي. مونږ په لر او بر کې پښتون وژنه که هر څوک یې په هر نوم کوي مونږ یې نور نشو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه دې زموږ په سیمه کې پای ته ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوي جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راووزي. مدنی فعال شریف الله نصری وویل رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه له خاورو سره خاورې کړل.
اجره مې خوندې نه ده، مسجد مې خوندې نه ده، پرلط مې خوندې نه ده، جرګه مې خوندې نه ده، کوم ملي پروګرام ده چې زه پکې خوندې ته هلته د ډار احساسونه کوم.
په دغه غونډه کې یو شمېر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مقدسي احمدزی وویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخالفت کوي نه پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لاموت را باسینه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت را پاڅېدلې او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولې. هر څوک چې د غرمان په مقابل کې خان واقع کیږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی و چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او درنګ سات کې په نیمه بجې کې دونکو استودیو ته زموږ همکار بشیر ګواخ صاحب هم راغلی دی او تاسو ته اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار کوي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې دوی سره ملاقات وکړ. نن د بلوچستان په سرکار کوټه کې ناصرګند وسلوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژلی او بلې ټپي کړی دی. د سیټي تڼې د پولیسو په وینا دا پیښه د کوټې په قندار بازار کې هغه مهال وشوه چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی دا خبره پرون په لاهور کې په یو پریس کانفرنس کې وکړله. ویل چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په درغلۍ و تورن دی، خو د پیپلز ګوند مشرانو د عمران خان دا خبرې بی بنیاد بللې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې ویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوشش کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې دي. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکي وایي و وسلوالې وژلې دي. رویټرز خبرې ژانس د جموں کشمیر پولیسو د مشر اس پی وای د لخلي ویلي دا عملیات د استخباراتي راپورونو په بنیاد کړی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیاست رجب طیب اردوغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د اپریل په 4 تاریخ په انقره کې ملاقات کړي. او نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمن د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ کې لومړی لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. لوبه د پاکستان په 7 بجې شروع کیږي او سخه امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زموږ همکار بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی زموږ همکار ګولیا صاحب وړاندې کوي.
له پینډي خبرېدونکو جنگ ورځپاڼې د ملالې یوسفزۍ پاکستان ته سفر په اړه اداره خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې په موجوده وخت کې د ملالې داستان یو منفرد دی. هغې ټولې نړۍ ته د تعلیم د لارې د امن پیغام ورکړی. د منګوري سوا سره تعلق لرونکي بهادرې جینۍ د وسلوالو طالبانو بندیزونو پروا ونه کړه او خپل تعلیم ته یې ترجیح ورکړه، خو ترهګرو هغه په ډزو جوب لکړه. ورځپاڼې لیکي چې حالاتو دا خبره ثابته کړه چې هغه پیښه د ترهګرو نه بلکې د ملالې ګټه وه. ملاله شاوخوا 15 کاله پس وطن ته ستنه شوه او هم هغه مشن سره خپل کلیتا لاړه. په اداره کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم ملالی په اعزاز کې یو دستوره هم ورکړې و. په هغه دستوره کې ملالی یوسفزی ویل چې دای خوب خپل وطن ته ستنه شي او د ماشومانو د تعلیم لپاره کار وکړي. جنگ ورسپانل کې چې په پاکستان کې د ماشومانو تعلیم یو لوی چیلنج دی او په کلیوالو علاقو کې تر 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په اداره کې راغلی چې په هیواد کې د ضرب عذب او رد الفساد وروسته دریم ګام دا پکار دی چې 100% ماشومانو ته تعلیم ورکړل شي. بلخوا ایکسپریس ورسپانل د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو په اړه اداري خبره کړې ده. د هند نوی های کمشنر اجی بسیریا ویلی باید پاکستان او هند خپل منځنی جګړې ختم کړي او پخوانی بدی خاطرې هېرې کړي. د دوی په خبره دواړو هیوادونو لپاره دا چې اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کړي. په ادارې کې راغلي چې بسیریا په خیال کچري حالات خوې نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به کرکټ هم بحال شوی وي. نوموړي په لاهور کې سوداګرانو او تاجرانو غونډې ته په وینا کې ویل اړیکو خکول لپاره تجارتي اړخ کتل ډیر زیات ضروری دی. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې وخت را رسېدلی چې دواړو هیوادونو جامع مذاکرات شروع کړي او بندې لارې بیرته پرانیزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیلیو ته وګی ډیپلومیټ مجلې په یو راپور کې لیکلي چې نئی چارواکو په سینکیانګ کې د بیغور خلکو پر ضد عملیات پیل کړي. بخنه غواړم د یوغور خلکو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه 50 یوغور خزی یې نیولې چې په ګلګت بلتستان کې ودونه کړي وو. بلخو الجزیره ټلویزیون د افغانستان په لخکرګاه کې په ولسی احتجاج راپور خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجلې لیکلي دي ګلګت بلتستان د چین او پاکستان دواړو لپاره مهم دی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راهداري دروازه ده. چین په دې منصوبه 2.5 بلیون ډالر سرمایه کاری کوي. د چین یغور خلک بلتستان ته او د دې سیمې خلک سینکیانګ ته د کاروبارونو لپاره زیرازي او زنو پکې په خپل منځ کې ودونه هم کړی دي. په دې نږدې وختونو کې چین د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په نوم د سیمې د یغور اوسیدونکو خلاف عملیات پیل کړي دي او دا هلې ځلې اوس تر گلګت بلتستانه را رسېدلې دي. چینی چارواکي اوس هغه کسان نیسي چې د بهر ملکیانو سره ودونه کړي دي او په دوی کې هغه یغور خزې هم دي چې په گلګت بلتستان کې واده شوی وي. دغه شاندار پورن هم مخې ته راغلي دي چې چین داسې پاکستانیان هم نیولي دي چې د نشئی موادو په سمګلینګ یا قاچاق کې ککړ وو. د ډیپلومیټ د راپور تر مخه د گلګت بلتستان قانون سازي سملې هم د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین لخوا د خوښه 500 نیول شوو یوغور خزو د خوشی کولو لپاره ګامونه اوچت کړي. بلخوا الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د افغانستان په لشکرګاه کې د جنگ پر ضد د خلکو د احتجاج په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې په جنوبی هلمند کې خلکو د ترهګرۍ او جنگ پر ضد د نه خوړو ژمنه کړې ده او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کوي. مظاهره چانو په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغان اولس په خاطر د حکومت سره د سولې لپاره خبرو تکینی. د احتجاج په لشکرګاه کې تیر ونه هغه وخت پیل شو کله چې د لوبو د میدان مخې ته په یو بمی چودنه کې تر شلو ډیر کسان وژل شو. په دې احتجاج کې د سیمې خزې هم برخه اخلي. دا خزې وایي جنگ تر ټولو لوی تاوان دوی ته رسولی دی او د دوی کورونه وران کړي دي. طالبانو مظاهره چانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د کیم مخې ته احتجاج وکړي. حکومت د خلکو د غوښتنو په اړه لاسنه دی ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ د اسرائیل د دفاع وزارت وایي چې په غزا کې به پلټنې کوي. په غزا کې به پلټنې نه کوي. نو په دې اړه باندې نوریاس نوری یو راپور برابر کړی. تاسو په امر ترانګر
د اسرائیل دفاع وزارت د 15 فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړه. دغه فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیل پولې ته نږدې د فلسطینیانو لخوا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حماس ډله چې په غزه واکمنه ده وویل چې د وسلوالې څانګې 15 غړي وژل شوي، خو اسرائیل ویلي چې په 15 وژل شوو کې 8 د دې ډلې چې اسرائیل او لویدیځې ترهګرې ډله بولي غړي دي او تنه نور په نورو وسلوالو ډلو پورې تړلې. په دې پیښه کې شاوخوا اویا معترضین ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د جمعې د ورځې د دغې پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د هغه وایاند فرحان حق په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له داسې اقداماتو چې د نورو مرګ ژوبلو سبب کېږي یا د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي ډډه وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ګوتیرش له دې غوښتنې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د اسرائیل لیکن اړخي اپوزیسیون مشر تامار زنبرګ هم ورته غوښتنې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د اسرائیل د پوز راډیو ته وویل چې د اسرائیل پوز هغه څه کړي چې اړتیا یې وه او دی فکر کوي چې ټول سرتیري مو د دې ولډ چې یو میډال ورکړل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي وویل کومې څېړنې ته اړتیا نشته. د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیل له 15 کیلومتره اوږدې پولې سره چې امنیتي موانع پکې جوړ دي په لسګونو زره فلسطینیان راټول شوي وو او هغو سیمو ته یې د کډوالو او د هغوی د نویو نسلونو د بېرته ستنېدو او ځای په ځای کېدو لپاره د شپږو اونیو په مخه اعتراض پیلولو ته خیمې ودرولې چې اوس د اسرائیل خاوره ده. خو په سلګونو فلسطینیانو د دغه اعتراض د تنظیمونکو او د اسرائیل د پوځ غوښتنه چې پولې ته د نږدې نه ورځي له پامه غورځولې وه. د اسرائیل پوز وویل چې یو شمېر هغو کسانو چې وژل شوي پر سرتیرو ډزې کړې وې، سوځول شوي ربړونه، ډبرې او بوتلي بمونه یې پولې ته ورګزار کړي وو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې کې په تېره بیا له مرمیو کار اخیستل باید وڅېړل شي او زیاته کړه چې دې ته په پام سره چې اسرائیل د خپلو پولو د ساتلو حق لري باید په هر وخت کې له مناسب ځواک څخه کار واخلي. په پام کې ده چې دغه اعتراض د مې په 15مه چې فلسطینیان هر کال د تورې ورځې یا ناورین په توګه لمانځي او شته ورسیږي، د هغه ورځ ده چې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت رامنځته شو چې په نتیجه کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو کډه کولو یا هم ایستلو ته اړ کړای شول. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کوي چې بې ځایه شوي فلسطینیان بېرته خپلو مینو ته ستانه شي، ځکه له دې بیرې لري چې په دې کار سره به یهودان خپل اکثریت له لاسه ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. تاسو ته د هارون بچا په غږ باندې یو سندره وړاندې کوو. د خبرونه به دوام لري، بیا به راځو تاسو ته نور راپورونه وړاندې کوو. نو راځئ چې وورو ګډ ګډ غږیږئ.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum
مشال ریډیو ته وګی او هارون بچا درته دغه خپل غزل وړاندې کولو. د خپل معمول نشریات واپس راځو. تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر نن پکتیا ته تللو. دغه د کی سهلې ځلی کړې دي. د موږ همکار نجیب لالو خیل هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته خپل پاملرنه ډیره کی. د چې د یکشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یاد ولایت د ځایي مسؤلینو او اوسیدونکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د پکتیا خلکو یاد ولایت ته د لږې توجه له قبله پوره حوصله وکړه او اوس هغه وخت راغلی چې تر ټولو ډیره پاملرنه پکتیا ته وشي.
قیمت د یو کیلووات برق له 150 افغانیو ته نه شپږو افغانیو باندې کمیږي. دفترونه قول اردو په د برق راسي. اما ما اصلی ایله داده چه صنعتی پکتیا و گرم ده جلغوزی پروسس و گرم ده منو پروسس و گرم دلتفابیکی و گرم.
ولسمشر سره پکتیا ته په سفر کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، کلو پراختیا، خار او کور جوړولو او کرنې وزیرانو ترڅنګ د علماو د سرتاسري شورا مشر او یو شمېر د ولسمشر سلاکار وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري دي. افغان ولسمشر د پکتیا د اوسیدونکو غونډې ته وویل چې یاد ولایت به اوس د مرکزي حکومت د امکاناتو له نظره ښه شي.
لومړۍ درجه ولایت یې لومړۍ درجه به در سره چلند کېږي، لومړۍ درجه به خدمت کېږي، ځکه که زرنده د پلار ده هم په وار ده، نو اوس نوبت هم رسېدلی.
ولسمشر غنی د پکتیا د والي لخوا د ګردیز د بالاحصار د بیا رغونې د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په شپږو میاشتو کې به د یاد بالاحصار د بیا رغونې چارې عملا پیل شي.
لومړی د بالاحصار خبره مو کړله، په سر او سترګو په شپږ میاشتو کې به کار شروع کړي. درې نیم زره کال افتخار تنها چینو ته وګورئ، د میرزکې دومره تلاوې چې د میرزکو په چینو کې پیدا سو افغانستان کې به ساری دي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ویل چې په وروستیو شپږو میاشتو کې افغان ولسمشر د وارداتي برېښنا په ګډون پکتیا ته یو شمېر اساسي پروژې ورکړي دي.
نن به ولسمشر په خپلو لاسونو څو نفرو ته هم د نمرې ورکې لړۍ به پیل سي. په درې میاشتو کې به ستاسي ټول شهیدان، یعنی پکتیا به په افغانستان کې اول ولایتي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټولو شهیدانو ته به کورونه ورسیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا اوسیدونکو ته وویل چې دا ځل ګردیز ته د دوو ساعتونو لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته به شپه کوي او د دوشنبې په ورځ به هم د خلکو، مدني فعالانو، ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کتنې ولري او د دوی ستونزې به مخامخ واوري.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په هلمند کې پرلت کوونکو خپل اته څلوېښت ساتنې غذایي احتساب د ځینې عالمانو د مشورې له مخه مات کړ. د هلمند د والي د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي ریډیو ته وویل چې یو شمېر بې پرې دیني عالمانو له پرلت کوونکو سره ژمنه کړې چې د غوښتنو په عملي کېدو کې به یې مرسته وکړي. فرشتې جلال دی له زاهد اتل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د غذایي احتساب تر پای ته رسېدو وروسته پرلت کوونکو کومې مشخصې غوښتنې مطرح کړې دي. نو هغه وایي
نو د ولایتي ادارې دریځ ورته دا و چې موږ په تمامه معنا باندې د سولې بهیر ته لبیک وایو. اوربان په هغه صورت کې کوو چې وسلوال طالبان هم ستاسو سره د منځګړیتوب په توګه باندې د سولې خبرو اترو یا مذاکرات ته حاضر شي. کله چې هغوی د سولې خبرو یا مذاکرات ته حاضر شول او دا یې معلومه کړل چې د هلمند په سطحه سوله کوي او که د هېواد په سطحه، نو د هغې وروسته که چېرې ستاسې داسې غوښتنې چې موږ دې اوربان وکړو، موږ اماده یو چې اوربان هم وکړو، په هغه صورت چې وسلوال طالبان مذاکرې یا خبرو اترو ته حاضر شي. بالاخره زموږ له لورې دغه غوښتنه ورسره د دوی هغه غوښتنې چې دوی درلودلې په رسمي توګه زموږ څخه کړې وې هغه ومنل شوې.
اتل صاحب، دوی یو د اوربند غوښتنه کړې ده،
د اوربند غوښتنه کړې او سولې ته د حاضرېدو غوښتنه کړې ده.
دوی تاسې خبر یاست د طالبانو سره دوی تماس نیولی، دوی ورغلي دي کنه دی ورغلی؟
نو ځان دې څوک تر اتللم د دوی په وینا چې موږ د ځینو محلي چینلونو یا ولسي چینلونو له لارې د طالبانو له ځینو کسانو سره هم غږېدلي یو، خو ولې هغوی ورته شین څراغ نه دی لګولی؟ نو په دې اساس باندې بیا د سولې د خیمه کوونکو د نه خوړو اعتراض وکړي. نږدې اته څلوېښت ساعته دې خلکو د خوړو احتساب کړی و. بیا بالاخره د هلمند سرپرست والي بیا ورغی او ترېنه غوښتنه وکړله چې خپل احتساب پای ته ورسوي او دا جنگ داخلي نه دی او نه هم وسلوال طالبان د خپل ارادې څښتنان دي چې هغوی د دې سولې او ساتو دغه احتساب ته هرکلی ووایي. خو دوی خپل ضد ونیول. بیا په دې کې تقریبا شاوخوا درې تر پنځو پورې کسان یو څه په عذاب شول، او که څه هم هلته دولتي ادارې په لارښوونه باندې ورته امبولانس او ډاکټران ګمارل شوي وو او هلته موجود وه. دا چې د شپې موږ ورغلو هم درې څلورو ته د سیرومان روان وه. بیا دلته د علماو په منځګړیتوب باندې او د علماو په ګډون باندې چې په دې خیمه کې درلودی د دوی دغه احتساب بهیر پای ته ورسوه. نو علماو هم ورته دلته اطمینان ورکوي چې د سولې په برخه کې دلته بې طرفه علما به هم حلې ډلې کوي او دغه مبارزه چې دوی روانه کړې ده دا به تر حده پورې رسېږي.
د دوی دغه د سولې پر لټ خو روان دی.
بله، د سولې پر لټ او خیمه او مبارزه روانه ده، تر څو پورې چې وسلوال مخالفین هم دې ته حاضر کړي چې د دوی په وینا کې د سولې مذاکرات او خبرو اترو ته حاضر.
تاسو د دوی د امنیت لپاره څه بندوبست کړی چې پر دوی حمله ونسي؟
په دې لپاره چې دغه د دوی د سولې پر لټ د حکومت پر سیمه کې دی، نو حکومت مخالف دی چې د دوی د امنیت او خوندي ساتلو لپاره چې خدای مکړه حکومت تروریستي پیښو یا کوم بل داسې عمل ترسره نه شي چې دوی ژوند وګواښي، چا سرتیری ترې نه امنیتي کمربند راتاو کړی دی او د دوی امنیت منظم د یو ګډ پلان له مخې نیول شوی دی.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي که څه هم له امریکا سره د اعلی چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري او پکې مثبتې خبرې کیږي، خو د همکارۍ په اړه لا هم دواړه خواوې مشترک نکاتو ته نه دي رسیدلي. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په همکارۍ کې څه خنډونه دي او د لرې کولو لپاره دواړه خواوې څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه زموږ همکار منور شاه له څېړونکو سره خبرې کړي او په دې راپور کې تفصیل درکوي.
پاکستان وایي له امریکا سره یې په دوالخیزو د افغانستان او سیمې په اړه همکاریو خبرې اترې روانې دي، خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو نه دي سلا شوي. د خالی پورز له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل اویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورسته سفر ګټور وو، خو پکې دواړه خواوې په ګډ لای حمل متفق شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ بڑا پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے اور یہ
ډېر مثبت خبر اترې شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسي چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي، لدې ځای هم په تسلسل سره پلاوی امریکا ته تللی وو. د بهرنیو چارو سکرتر، د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې، خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او سیړونکی رستم شاه مومند وای د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی، چې په اړه واشنگټن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناوالی یې نه کیږي. نوموړي وویل،
یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور کړکیچن شوي دي او هلته بزونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا ګڼي کېږي چې دا کسان چې کوم دلته بزونه کوي او دا کوي ردی جوړ دلتا پاکستان کے ساڑی دی. بلا خبر ادا ہے چھے پاکستان دا بنی چھے نا امریکی دا موجود گی نا پیدا غیصلی شی ہو دا ہن ارتا سے رسوخ سکم نے دا زیادی گی یاگی دا بنی چھے دا گی نا دا پاکستان پا گٹھنا دے.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سیمایزو زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانېدو وروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمېر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم دې خبرو نه تنګ دی، دلته یو لوی دهشتګردي ترګي درا سخن کو ډېر لوی تواد نه کړی دی. زه پزه داکي دی، زه پزه چې ده فوج پولیس کاری ملټرایزیشن شوې ده، نو دې ټول خپل افراد دي. نو پاکستان رو رو کې دې شي دې طرف ته بزي او قدمونه اوچته چې یو منستا مشترک لارې ته لاړ شي، خو دې کې رزستنس ولا خلکو مشته داسې کسانو مشته پاکستان کې واګي ډېر با اثر دي.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي پکار ده چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل اندېښنې ختم کړي، نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان، پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په پای کې کرن خان د بچا خانه خبره کوي.
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوار وزار ولي په سمه لاره شي بیلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجماني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني 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 لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونی شعرونو ځان له په هر کلي کې ورورو ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب زده کوي دی ظلمونو نا سن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی پاتی دمینی لی زار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بیلے وی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د نن حساسه خبرونه مې اوریدي د دې خبرونه د پای د خبرونو سره ټکی درته بشیر واخړه نه
د تعلیم مبارزې او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره ملاقات وکړ. نن د بلوچستان په سر خارکوټه کې ناڅرګند وسوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژو او بلې ټپي کړ. د سیټي تڼې د پولیسو په وینا د پیښه د کوټې په قندهار بازار کې هغه مهال وشو چې موټر سایکل سپور وسوالو په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مورې نه داخلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم خبرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره د غلام خان لار کارول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې وویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوشش کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیا لپاره یې پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې نیولې دي. هغه د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو سره ملاقاتونه وکړل. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکي وایي وو وسلوالي وژلې دي. رویټرز خبري اژانس د جمو کشمیر پولیسو د مشر لخلي ویلي چې د عملیات بیګا نن په شوپیان او اننت ناګ سیمو کې وشول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4 په انقره کې ملاقات کړي. د امریکا او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان یو ویان ویلي چې په دې کې 2,500 امریکایي او 3,000 د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. روسي خبر د کرکټ د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو سیالیو لړکی لومړی لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې نن کیږي. لوبه د پاکستان په وخت 8 بجې شروع کیږي.
اوریدونکو د بشیر ګواښ احمد خبرونو لنډی د اوریدو اوس ما مجید بابر بشیر ګواښ او اکرام اسکنیار ته د پراګ نه اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې او د مشال ریډیو سره خاد آباد او بریالي اوسئ.